دجوان رنگونا.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د دریم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له دریم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخوانی ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بل ورته دا هم ویل شوي چې امریکا به د هغو کسانو ګرین کارټونه له سره ارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیښه یا په واشنگټن کې د یو افغان لخوا د ډزو پیښه ولې دومره لویه وګڼل شوه، ولې دغه ډول فردي پیښې په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي، څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کړي؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمه دی په جرمنی کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی. او دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو بل مرکه هم شوی، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمی سمسور سره مرکه شوی چې هغه هم درته د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو. راځي مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کومو مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان څه وایي. په دې اړه زما همکار دا راپور چمتو کړی.
په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنځشنبه په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوې اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ د دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو ګرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپله د کډوالو د زیانګالېدو پیل ښیي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحدو ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دې دغه سکرینګونه نه هم تېر شوي بهي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کې زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یوه اندېښنه ځکه دی چې دا وخت زه کول دي ځکه د سټډیو سیس سکرین نن ته سوي په میاشت یالته ماتل کړی تا شوه خو ځکه دا چې دوه ورځ دا پروسه ایمیډیټلی دوه سټاپ کړه وی ترول تا یو غټ تشويش دي مې ډیر زیات ورونه
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو دا لارښود به د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر له 20 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیکه شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو ځکه افغانستان کې به له دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکر گزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنځمې په شپه نو وخت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي سویو غړو یوې سرتېری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنځمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله د سیکریټ لابراتوار ته د تیرنې لپاره استول شوی ده. پټیل وویل چې دوی د بریټ شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړه داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دیره دي.
اوریدونکو په همدې اړه مو راپور اوریدی چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل، او ډونالډ ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان وګړي لخوا د ملي ګارد دوه سرتېرو باندې ډزې وشوې، سخت ټپیان شول چې وروسته بیا یوې سرتېرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنګونو کې ل خپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږه ملما صفت الله زاهدي چې خبریال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدي صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د واشنگټن ډي سي پیښه ولې دومره لویه شوه چې بالاخره د لسګونو زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکړي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکړي، او نه یوازې دا چې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اوس اعلان کړی چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر درېږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي؟
شو سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د زده رادیو درنو ورډونکو ته ډیر مننه. په یو ډیر ښه وخت کې موږ دغه بحث پیل کړی ګوښتم پر تاسو وګورو کله نه کله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو کې چې نه وی خو ټاکنې تر سره سي او یا هم ځینې ګوندونه چې هلته بریا ترلاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي دوی داسې یوې موضوع ته لاسه شي او هغه دومره غټی چې ان د خپلو خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې کومه تاسې خبرونه وڅارو او وای ګورو یا ارقام را واخلو هر میاشت دغسې لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثرو ایالتونو کې ترسره کیږي چې هلته بیلا بیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره تر څنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته وژل شو چې هغه وینا کوله او هغه د کډوالو ضد د پاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و. هماغه کس چې د ډونالډ ټرمپ سره نږدې ملګری هم و هغه هم یو سپین پوستی کس یا خپل یو امریکایي وګړی چې هلته مخامخ ډزې پرې وکړې او هغه ووژه هغه لپاره یوازې دا وویله چې دی یو ذهني ستونزه درلودله. خو لیکه چې دغسې یو پیښه ده یو افغان له لورې رامنځته شوله او وویله چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلی دي دا د دوی لپاره یو خطر دی. په داسې حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپل د سی آی ای په یو ماموریت کې داخل و په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره شبرید کولی سو یعنی د دوی سره خپله نږدې پاتې سوی و شاید د دوی د سی آی ای نږدې همکاران ویشتلی وی ولې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودین صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحې ګرځول یعنی ممنوع دي. هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیکې واخلي خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپل کسان چې دلته اوسیږي هغه تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او عام په عام ښار کې لګام سره ولري. وو دوی یوازې د ښکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولای شي چې هغه چرایز ټوپک دی هغه ګرځولای شي او هغه باید وی سي په داس حال کې چې د امغه جواز باید د اروند ادارې سره شتون ولري. د رحمت الله لکنواړ دلته دغه اصلاح درلودل او دغه اصلاح ترلاسه کول اولې به د بردر وکړي چې په خپل د امریکا د نېشنل ګارد دغه دوه کسان وژل دا یو لړ پښتنې رامنځته کوي او دا داسې یو پښتنې دي چې سړی دې ته یعنی اوبادار کوي چې تر څو پرې څېړنه وکړي او سړی پوه چې د دې تر شا یو انګیزه شته.
او تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډیر ګونګ پاتې دي ریښتیا هم معلومه نه ده چې انګیزه یې څه وه او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د دې پر رواني ستونزو له عمله و ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغسې یو افغان تبا په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بې حوصلې په پولیسو باندې ډزې کوي هغه ویډیو هم راووته بیا وروسته هغه کس هم وژل کیږي. خو دغه په اړه وویل شول چې د کډوالۍ قضیه نامعلومه پاته وه او رواني حالت ښه نه و نو دغه ډزې کړې وې او ستاسو په ټکو په امریکا کې دغه ډول پېښې رښتیا هم تقریبا هر ورځ کیږي په هغو ایالتو کې او اکثره د رسنیو له سترګې هم پټې پاتې کیږي ځکه ډېرې بې ارزښته شوې دي له بده مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځئ اوس لږ ذره په دې تم شو چې د دغه ډول پېښې نه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، ډیموکراسي پکې ده، د بشري حقونو درناوی پکې دی. دوی دا کوي چې موږ بشري حقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د یوې انفرادي پېښې له امله د زرګونه کسانو قضیه متاثره شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونو کسانو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې بهیر ودرول شي.
بله، نو دته به خلک هم دغه څه تر ډیره مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړۍ د ته یو ژور فکر وکړي ته یو ناانصافي ده چې دوی په بشپړه توګه ټول افغانان یادوي. کومنن د ډونالډ ټرمپ خبرې اورېدلې وي، هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې موږ ګڼې ستونزې درلودلې، هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوي وو او د هغوی صحیح چیک نه و ترسره شوی او ګڼې ستونزې لري، او موږ به د هغوی یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. په داسې حال کې چې دغه کار خپله د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټولو چارو دوی مخته وړلې او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته او هلته ځای پر ځای کړي دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته د بشري حقونو د څارونکو او د غوی د خوندیتوب لپاره او ان د سر ترڅنګ د بیان د ازادۍ لکه څنګه چې تاسو ویل او نور برخو کې د کار کوي، زه فکر کوم دغه یو غیر منصفانه پریکړه چې دوی کوي او اوس د هغه ټول افغانانو د سولو پروګرام درول چې هغه په پاکستان کې لتیرو او څلورو کلونو راهیسې دوی ته انتظار و او دوی به دا پر دوی باندې ډېر بد اغېز کوي. دا پریکړه زه فکر کوم د خپل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خوا نو ځین ته دغه کسان چې په دې ورځو کې په دوه ورځو کې کته څه وګوري په امریکا کې کوم کسان دي او هغه تل یوازې ګن کډونه لري او یا هم لتیرو دوه کلونو ورځې راهیسې یا یو کال راهیسې یا ان شپږ میاشتې راهیسې هلته امریکا کې میسي دي، هغه ډېر وېرېدلې دي. یعنی ما تېره شپه له یو کس سره خبرې کولې چې هغه یو افغان خبریال دی، لتیرو درې کلونه هلته انتظار او اوس للی هلته هغه ډېر وېرېدی او ویل کچیر دا پرې کړکیږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بیرته افغانان یا کسان او باسي ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورونه او پر دوی باندې ډېر سخت تمام شي. او ویل چې دا یو ډېر لوی سند ده، دوی غوښتنه کوله چې افغانان چې دلته ژوند کوي عموما کسان چې دلته ژوند کوي هغه بعد د دغه سي جرمونو څخه مخنیوی وکړي تر څو پر نور افغانانو باندې دغه تاثیرات ونه لوشي. لودین صاحب کته موږ او تاسو وګورو دغه سی او پیښه په المان هیواد کې هم تکرار شول. تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې هلته یو پولیس ووژل شو، د یو افغان الماني تبع د لودین کې لخوا څخه یو چی افغان او دلته د المان طبيعت هم دلوده او له یو ترک کور شدي سره مواده کړی وو. دا غوښتل لور دغه په پیښو سره چې په دې بیا وروسته دلته د کډوالو زد ځنې ادارې او یا ځنې کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه د کټه واخله او دا غوې په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په مشاري برخو کې د دوی توقيم د لوړې سولې او دوی د کډوالو زد ډېر شورونه مارکړه.
بېل شکه زاهد زاهدی صاحب زم دې مسلې تر اتللم چې په منهایم خار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غ پولیس هم ټپی و هم دغه سی پیښه و تقریبا پولیس بیا ورسره سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول. اوس دغه موضوع هم د پام وړ ده، دغه ډول پیښه کې هر ډول انګیزه لري هم له بعد مرغه چې تاثیر بیرته په زرګونو افغانانو باندې د افغانستان په نوم باندې دی. مثلا کچیرته د دې وروسته هر یو افغان په امریکا کې په دې وروسته یو ورځو کې مراجعه کوي یوې ادارې ته وایي چې د افغانستان منو شاید خې احساس ونه لري او ډول د خجالت احساس کوي، ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه اخیسته پناه ورکړي یا پناه د پروسې په حال کې د ماضي دغه یو کار تر سره کوي، که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردی عمل دی یا ما په نور باندې هم اغیز کوي. دلته اوس دا بحث هم مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا حمل ټولنې سره د بلاتیا موضوع څومره مهمه ده، او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافي شمیر کې دغه هڅې شوې دي خصوصا د ټولنې لخوا، نه د مدني فعالانو لخوا یا هم د کوربه هیوادونو لخوا، ځکه هم دغه کوربه هیوادونه چې دي که جرمني ده که امریکا ده که بریتانیا ده، دوی کې مثلا لزګونه زره افغانان اوسي، دوی لخوا ټولنې سره ما دغه ټولنې په اسانه کولی شي چې عامه پوهاوی ورکړي او هغو کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي، یا مثلا نور ستونزو سره، دغه پاړه باندې کډوالو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر څو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنو کې جذب سي او د وادي وګړي په توګه ژوند وکړي او دغه ډول پیښونه لاس واخلي. څه فکر کوي عامه پوهاوی څومره مهم ده او ولې په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده؟
واکنم دا د انټیګریشن برخه چې دا ډیره مهمه ده. کله چې وسړای په ټولنه کې اتقام کیږي یا متقام کیږي، دغه لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چار دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي؟ دا په آلمان کې عموما په دې برخه کې مختلف د آلمان حکومت کتم دوی د اتقام د برخه لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو لا هم دغه پروګرامونه ډیر موثر نه دي. یعنی دوی بعد دغه پروګرامونه لا هم ډیر کی او په ډیرو برخو کې له دغه کډوال سره کار وکړي تر څو دوی په ټولنه کې مقام شي. د دې سره تر څنګ خپل په امریکا کې دغه شی هم ډیر مهم دی. په امریکا کې یو ځانګړی برخه ده چې کته مالته د خیریه ادارې او ځینې نور ارګانونه فعالیت کوي، خو ولې دغه ادغام د برخه لپاره زه فکر کوم چې دوی ډیر کار نه دی کړی. کچېری د عامه پوهاوی د خپل د امریکا د قانون په اړه پوهاوی په ټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره تر څنګ د یو همسایه حقوق او دلته پوهیدنه، دغه سره تر څنګ کلتور ټولنیز ژوند دا ورته وښودل سي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې به رامنځته نه شي. که تاسو وګورئ کاناډا هم یو هیواد دی، ولې کاناډا کې دغه سي پیښې کمې دي؟ علتونه یې څه دي؟ د کاناډا هیواد یو ځنه التایلاتم دا ده چې هغه د ادغام په برخه کې ډیر کار کوي. ډېر افغانان الته په نور هندیان کم فهم دي، پاکستانیان دي، بنگلاديشان دي او هم د نور هیوادونو خلک چلته تللي، هغه ډیر ښه انټیګریټ کیږي، ډیر ښه متقام کیږي، الته دغه ستونزې ډیر کم دي. خصوصا د کاناډا هیواد په دې برخه کې ډیر کار کوي تر څو پرې هغه اتما چلته ورځي چې دوی لومړی دو او ان تر درې کلونو پورې دوی ښه مدغم کوي او وروسته په ټولنه کې هلته دغه خورسته دوی د کار بازار ته را وړاندې کوي. که څه ځینې خلک چې هلته ځي یو کال کې خپل ځان دومره ښه مدغم کوي چې د کاناډا هیواد په دوی باندې ډېر باور کوي او خلګي او عام محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د پډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچیر د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سي ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخې کار وکړي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې وسته د بدیدی کمې کړای شي. بل شی چې ډیر مهم دی په دې وروستۍ کې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول پوهاوی دوی ته ورکړل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سره تر څنګ له نورو هیوادونو څخه راپورته شوي چې ان د هغوی سیورو پر اروپا هم غوړېدلی او دې کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ ضد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپلو خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمېر ورسره ډېریږي او دلته ستونزې دیږي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډېر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ ضد را پیدا شوي، دا دغه ټولنه یو کونج تکیه او یو سوری تکیه، دا هغه څه دي چې د دغو هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید د دغه کډوال لپاره چې دلته راځي د هغوی اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټکس ورکوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغوی سره اوژه په اوژه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره تر څنګ هغوی وپوهوي چې دا تاسو دلته اوسېږئ، دا تاسو یو هیواد غوندې دی او تاسو هیڅ ستونزې نه لرئ. زه فکر کوم که دغه برخه ته چې د کډوالۍ ضد برخې لپاره دوی ډېر کار وکړي، تر هغه داشه دی چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغوی مدغم کړل شي.
کور ودان اورسته په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمي سمسور سره په امډیاړه تفصيلي خبر شوی، هغه اورسته اوریدونکو ته خبرې کو. زاهدی صاحب، یو بل مسله ته هم زر اعظم دا موضوع تاسو سره شار بو، بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل مسره مختوړو. وو سویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې اوس وای وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغوی گرین کارتونه بل سره ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغو هیوادونو د اتباعو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بندیږي چې دوی اندېښمنوونکي هیوادونه یاد کړي. البته لست نه دی خپور کړی د هیوادونو، خو وړاندې تر دې موږ ته شاهدان وو چې د څو اسلامي هیوادونو په اتباعو باندې بندیز لګول سوی و چې په هغو کې په دې وروستي لست کې افغانستان هم شامل دی. آیا دا اقدامات به هم یا دغه غوښتنې به هم غبرګونی بڼه ولري، سمبولیکې بڼې به ولري، وروسته به چلنجېږي یا ننګول کیږي به او که نه قوانینو ته په کتو یا د امریکا د سیاستوالو کړنو ته په کتو ممکن عملي هم شي؟
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ټرمپ ډېرې پرېکړې ډېرې خندوونکې وي او ډېرو خلکو یا خپله خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډېرې حیرانوونکې وبلل سولې. ټرمپ کله نا کله داسې پرېکړې کوي او یا هم د ده څخه ځینې داسې خبرې ویل کېږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا دی له خپلو مشاورینو او دوی سره بحث وکړي، وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زېږوي. د ټرمپ د تېرو ورځو د تېرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق کوي لکه ځمکه او اسمان. هغه تېر دوه ورځ کې ویل چې دوی به د نړۍ د دریم هیوادونو د کډوالو باندې دروازې بندې کړي او د دې سره تر څنګ هغه کسان چې دلته به ډېرې برخه اخراج کړي. د ده مرستیال ولسمشر جی ډی وینس هم وویل چې د اخراجولو لړۍ به ډېره زیاته کړي، خو نن ټرمپ په خپله وینا کې ویل چې نه، په افغانانو کې ډېر ښه خلک شته او هغوی دلته راغلي. ویل چې کله امریکا ته یو څوک راسي د هغې ویستل به د قانون له مخې دننه کېږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له دې هېواده وایستل شي. وروسته د فکر وکړ چې دا کار یعنی ناشونی دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هېواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغوی تا ومني، د هغې څخه وروسته که چیرې ته جرم وکړې ته باید یوازې سزا ووینې یا د قانون له مخې ته هلته که مجرم ګڼل کېږي باید خپله سزا وخت تېر کړي. ولې د ایستلو حق او صلاحیت د دوی کار نه دی او دا د درې ګونو محکمو او خپله د امریکا د ملي امنیت یا خپله د امنیتي ادارو کاغوی وایي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی، نو کولی شئ بیا وروسته تاسو داسې کسان اخراج کړئ. زه فکر کوم دغه کډوال کچیرې وسلته اوسېږي دوی د دې د ایستلو لپاره خپله د ټرمپ دغه تګلاره چې دی وایي چې زه به دا کار وکړم او یا هم د ټولو د هغې ګرین کارتونه به وڅېړم، د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي او دا ډونالډ ټرمپ هم دومره زه فکر کوم د ده اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تېره دو میاشت کې د ده حکومت لاکډاون و په دې خطر باندې چې ده ته د هغه بودیجه ښایي نو پاس کړي. یعنی که چېرې دا کار بیا وکړي ښایي په امریکا کې بیا لاریونونه وسي، خلک راووځي، هلته په میلیونونو کډوال اوسېږي او د هغې سره تر څنګ دا د ټرمپ دپاره یوه ننګوونکې کار دی. او زه فکر کوم چې دا کار دی نه شي بشپړ کولی. د ټرمپ هره خبره دومره ده لکه د نیویارک د شاروال زهرا ممدانی دپاره چې د کول، خو ولې وروسته بېرته د هغه سره کښېنسته او بودیجه یې ورته منظور کړله. ده ویل چې زه به بودیجه ورته ور نه کړم د نیویارک شاروال لپاره. نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخس وکړي چې دی یوازې خبرې کوي او د خپلو خلکو د آرامول لپاره یو ورځ یو څه وایي، خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه تر وس هم تېروي.
بله، یعنی دا معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې هلته د کډوالۍ دوسیې لري، قضیې لري، ډېرې باید اندېښنې ونه لري. که چېرته له سره ارزول کېږي د ګرین کارتونو لړۍ، هغه هم د ډېرې اندېښنې وړ موضوع به په دې نه وي چې ګرین کارتونه هم که ورکول سوي د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې ورکول سوي دي. یعنی داسې نه ده چې یو چاته د هوایي ګرین کارت ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتېدو دي یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې هغوی د کډوالۍ ضد دي، د دغو غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا همدغه ډول انفرادي پیښې چې اوس مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې لدغونه دوی منشا واخسته او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري لدغه ډول پیښونه دوی فقط یو افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د دغه غورځنګونو چې فعال دي دا یوازې اروپا کې نه، اصلا د دې منشا په امریکا کې و. هغه راک کروک چې کله ووژل سو هغه د دې منشا کې شودله، او چې دلته آلمان کې د افدې ګوند دلته ورسره ډېر کنټاکټونه داسې ویل کېدله چې هغه درلودله او دوی یو د بل سره لیدلی هم او دا بحث یې کوي. زه فکر کوم دا غورځنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي، د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي، خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي. دوی هم کچېرې راسي او دلته هر هغه هیواد کې کچېرې دغسې غورځنګونه بیا فعال شي، زه فکر کوم چې هغوی نشي کولی تر څو پورې دغسې د کډوالو ضد کومې خبرې چې دوی کوي هغه عملي کړي، په دې خاطر باندې چې دا د دوی تر وسه او توانو تللی. دلته مثلا که چې آلمان کې د افدې ګوند بریالی شي، نو دوی به څه وکړي؟ دلته شاوخوا 2.5 میلیونه ترکان دلته ژوند کوي، او دغې سره تر څنګ شاوخوا 5.5 میلیونه افغانان دي، او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرنیان دلته ژوند کوي. د 10 میلیونه بهرنیانو ایستل په داسې حال کې چې دلته اکثریت د آلمان تابعیت لري، نو دوی به څنګه وکولی شي چې دا کار به ترسره کړي؟ دا یو لوی ننګونکی کار دی. د دې سره تر څنګ امریکا کې هم همدغسې څه دي، یعنی امریکا کې هم میلیونونه کډوال دي. دغه خلک او دا غورځنګونه یوازې عموما د خپلو موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک یا په خپلو ټولنو کې هلته محبوبیت پیدا کړي، او د دغسې اقوامو او اقشارو او یا د دغسې خلکو څخه استفاده وکړي چې هغوی هر ځل یاد کړي چې هغوی بس په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي، هغوی ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې هغوی عموما کډوال دي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان دوم کثیرې امریکا کې وي که آلمان کې وي، اروپا کې وي، نور ځایونو کې، دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي، او کچیر داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي، دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي، او ورته ووایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي د زموږ پر روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او مثلا زه یې ویرولی یم، زما کورنۍ یې ویرولی. دوی کولی شي د محکمې کې دغسې دوسیې وګټي او د هغې پر ضد باندې ودرېږي. موږ په آلمان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افدې ګوند دغسې کارونه کول، تقریبا 100 افغانانو راټول سو او دغسې یو فعالیت مو پیل کړ. یو لیک مو ولیک او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیږ، او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ، او دا مو خپل د آلمان د سترې محکمې او خپل د آلمان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولېږه ان د دې او کافي ملګرو ملتونو دته هم ولېږل سول. په دې خاطر باندې دا رسنیز نه سول چې موږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان دا کار تر سره کړي. خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو. د دې سره تر څنګ دلته په آلمان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس ډېر مخکښ کوندم دی، یعنی له کلون راځي او دلته اوس په واک کې دی، هغوی غوښتل چې د اف ډی سره یو کار وکړي، مثلا یو ځای شي په پارلمان کې او دوی خپله بریا ترلاسه کړي. بالاخره دوی به مثلا دلته به په ځینو برخو کې ډېر حاکم اوسي، خو دلته اس پی ډی او ځینې نور ګوندونو د هغوی مخالفت وکړ چې بالاخره دوی هم له دې څخه تیر شول. اوس هماغه سی ډی او او اس پی ډی چې په ګډه یو حکومت چلوي، دوی نه غواړي چې د افدې ګوندونه چې هغوی د کډوالۍ ضد دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک خپروي، هغوی د دلته په واک کې اوسي، ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغسې فعالیتونه یوازې د خپلو موخو لپاره دي.
کور ودان اورسته پختنه کوم له تاسو نه خاغلی زاهدی څه وشي خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوري ترڅو دغه افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي مثلا پاکستان ایران یا ترکیه کې مثلا په نور هیوادونو کې یا هم دننه په اروپا کې بریتانیا کې امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي څه وشي ترڅو د دوی اندېښنې رافشي او پراتون کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي لاندې سپارښتنې مو د کډوالو د فعال په توګه وایي بیا تاسو سره مخه کوو
بله نو دین سه په مش په دې برخه کې د خپل د کډوالو د یوې برخې سره په دې برخه کې کارم کوم چې څه ډول کولای شو دا کسان چې تر دې څه ډول اتقام کوي یا مدقام یې کوم ستونزې لري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او څه ډول مرسته وکړو زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي یا ترکیه کې یا دوبی کې یا عمان کې یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دوی کیسونه ځندول کوي او هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي دوی باید راسم دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تاسو پرې هغه د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې شي خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل شي ورته ولېږي او ورته ویل شي چې ساتل له لوري موږ یو تایید ترلاسه کړي خو له کلونو کلونو راهیسې انتظار یو موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي ان که دغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي بعد دوی مصارف د دوی د خوړو د دوی د کار د دوی د ژوند ان د دوی د اولادونو د تعلیم د پیسې هم د دوی په غاړه دي په قانون لري هغ باندې بعد ورته ورکړي درېمه خبره دا ده چې دوی بعد دغه سره ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرلهپسې میلونه وکړي او یم له هغه سازمانونو سره چې هغه په دریم هیوادونو کې فعالیت کوي له هغه سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پرې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولای شي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغه مستقیم مثلا په اروپا کې په امریکا کې په بریتانیا کې یو شمیر د فعالانو دلې دي یا ادارې دي یا دغه سازمانونه دي چې هغه په دې برخه کې کار کوي له هغه سره اړیکه ونیول سي د بشري حقوقو چې تر څو پرې هغه ته وویل سي چې موږ په دغه ستونزه کې یو او کلونو کلونو رئیس دې تجربه تر څو هغه د ژغ پورته کې او په دې برخه کې کار وکړي
کور مودان ډیره ډیره مننه خبريال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی په خبرونه کې لګډون ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمي سمسور پوښتلی دی
سمسور صاحب لدی پیښې وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي
سلامونه نیکه هله تکل صاحب تاسو ته تاسو امکرانو تاسو سره د ډیرو طریقه ټول هغه باندې زموږ غاټ او سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام
پدې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واوري د تخوخینې سولو او خصوصا چون خبر دی امریکا د ولسمشر لخوا تر سنې کې ویلسن د دې ځای نه کاس پیدا ک په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخل د افغانستان کې بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم یا د خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې د خیر سره قبول شي د ځان خفادي او په افغان کمیونټي کې د افغان منستر غلیدا او ټول خلک د ځان خفادي
اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب لدی پیښې وروسته هغه کوم دي یعنی افغانان ولې اندېښنه لري د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري ل خپل امنیت نه اندېښنه لري یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي له دې نه ډارېږي هغه اصلي اندېښنه څه ده
اصلي اندېښنه دا ده چې دیو افغان یا دیو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ سوي د دوی په اړه به تاسو نوې نیول سوي د ولسمشر ترامپ کوم تصمیم نیولای دا هغه اعلان کړی دا خصوصا به د یو ایس سی آی سی دارې چې کله روانو کوڅې دی ټول افغانانو کې زونه هغه کچې دي مثلا د اسایلم لپاره دي یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دي ټول د اوس مهال لپاره پټاتو درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کار نه به ډېر وځندول شي اگر چې د قانون له مخې نه اوس پورې هم افغانان خپل حق لري اوس هم کولای شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې دې خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې دا چې کله افغانستان سقوط وکړ او پخوانی حکومت د افغانانو کې زونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. د دې ځات فامیل نو اوس نه تنه په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره پر نور نړۍ کې لکه پاکستان کې پر نور درې ملکونو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او وي راول شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاکو درولې ده او دا همدا غبطرین تاوان به همدا یې دوست لپاره دره. لیکن نور کوم د سنس کالج مثلا دوی د رات کې په کوم سرت کې کولای شي دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دی هغه د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کې ځونه په خپل ځای موجود دي یوازې په ځنډ پکې راځي.
سمسور صاحب له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې پهغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي هغه په یو عصبي حالت کې دی بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغه سي احساسات د افغانانو سخت پارېدلی وو خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده هغه کس فکر کوم د غنې امپلیکیټډ ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمټ ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هېڅ چا څه نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده. تر اوسه پورې هېڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډی سي کې د امریکا واشنګټن ډی سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرارو په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم ویچې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدی تبان د به هم ویریږي دا دا د یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې اواز د افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړ شوي دي، تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه به دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ یې زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوی دی او که د لری ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکټ کوي په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطن واړو په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. پېڅکلې مونږ فيه خبر راځي که هاته دې په ځم کې وافکشنه مونږ لدی یو تاثیر پیونه کې بیا هم به خفکی نو خفغان د ځات واقع سوې ده. د بوالو رمغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته مونږ ځي دی یو اروپا ته پتا کې لاره کې دي، د ټولو په اساس اعلان باندې پیونه باندې فکری او یو رقم سایکولوژیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامید دل نه دي په کار، څوک بېخي ناامید دي چې زمونږ د څه کار اوس د امریکا ډېر لوی هیواد ده. په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، د سره چې په عسکر ډزنې کېږي یا په ملوډو ډزنې کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي. ان په مختلفو سیټو کې په شیکاګو کې کرایم سوي دومره لوړ دی چې له هغه دغه دي چې په بالټیمور کې د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلا پرسنای کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او تابان دروست پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولې، ځکه د اسایلم د یو چایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلا ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تیرېدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کوي چې یوازې یو شی وزندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگټن ډی سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوي دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره که چېرې په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو که هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کېږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هیوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لنډ مکسیکو دی یو بل سره سخت تضادن لري، د خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې. بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي. په د امریکا پارکونه پې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګېرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پنځه کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي که نه. په ټول نشټلتی ته یو خبره و چې دا له لحاظه د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپور چي دی کاس په خطر باندې دا خبره و چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مزدومه سمخ راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې وویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ څه ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سي دي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته باید شخصي ناو باندې تعریف وشي او هم د څه باندې انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یې څو افغانان د جاز خفه کړل.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډیره لانجمنه مسله ده لدې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنۍ حکومت چې کومې اداره ده د ټرمپ د وسلو په کنټرول باندې کوم بحث حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم ده په امریکا کې دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډیره وړه پیښه وه چې په دې سي کې وسو چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپل یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نوم د تیموتی یو سل او 38 کسان په دغه باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې د یالاس کسانو وژل چې د هغه وژلو په اساس ډیر کوي. ان نور پکې هم سوي دي، دا دوه پکې ما یوازې مثال درک، نور پکې هم سوي دي. خو د دیموکراتانو لخوا دائم دا خبر راپورت سوي تاسو له وسلو په کنټرول باندې موږ سره موافق شي وسلو باندې کنټرول شي، خو جمهوری خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کې.
یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفاً ځواب راکړئ.
بالکل، زه به لاند په توګه افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، ضمناً هغه ملاتړ شبکې چې اغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري جاته کی، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنی هغه سازمانونه چې هغه د امیګرینټ له حقوقو نه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي تر څو پرې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
چپسان غم تیر دا.